دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د نومبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د کورمی حالات په پاکستان کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی او د پی ټی ایم پر احتجاجونو سربیره د خبرونې په دوه منیمایي کې 19 پروګرام مشال رادیو مجله هم لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرټکی په کورم کې د مسافرو پر قافله په سبب برید کې د وجلسو کسانو شمیر شپږ څلوېښت رسیدلې دي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک او لسګونو نورو مالي ادارو بندیزونه لګولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافله په وسلوال برید کې د وجلسو کسانو شمیر شپږ څلوېښت رسېدلې او شاوخوا دېرش نور ژوبل سوي دي. د سیمې پولیسو ځایي انتظامیه او ولسي مشرانو مشال لډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو گاډو پر قافله سوی دی. یو ځای مشر ملک دلدار حسین مشال لډیو ته وویل چې په قافله کې شاوخوا 200 گاډي شامل ول چې تر 200 پورې مسافر پکې سپاره ول. د پولیسو یو لوړ چارواکي د نوم نشولو په شرط مشال لډیو ته وویل چې شاوخوا 25 گاډي تر حمله لاندې راغلي دي. د پولیسو چارواکي دا هم وویل چې پولیسو قافله بدرګه کوله چې وسلوالو حمله وکړه نو هغوی هم ځوابي ډزې وکړې. تر اوسه د دې بری ذمواري چا نه ده منلې. ځای مشرانو د هغې پیښې په اړه د یو لوړ پوړي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. له کورمې د قومي اسمبلۍ پخواني منتخب غړي او ځایي مشر ساجد حسین توري پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې په پلټونو کې دي د حکومت او امنیتي ادارو کردار هم وڅېړل سي.
چا ریسپانسیبلټی جوړی هغه خپل ذمہ داری نه نیږي کومه پرې بداغه مکو چې دا موږ سره کوم ظلم زیاتای روان دی. صحیح دی چې ګرام مخپلم یو کورمیوال خو مده سټیټ هم څه ذمہ داری شته کنه چې الته کې رټ قائم کی.
بلخ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویلي دي چې لوړ پړی پلاوی به د حالاتو د جاج اخیستو لپاره ژر کورمیته ولیږي. د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لوړګي کې د بند شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی. د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نور اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامیې له لارې خلکو ته خبر ورکړی دی چې که د چا شناختي کارډونه بند شوي دي نو هغوی د لاړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیق عمل دې بشپړ کړي چې دا ډول یې شناختي کارډونه خلاص کړل سي. بلخوا د لنډ کوتل د بلدیاتي حکومتونو استازو پرون مشال رډیو ته وویل چې د ولسي وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی او له ډیرو هلو ځلو وروسته د نادرا چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناختي کارډونه خلاص کړي. دا تر هغه وروسته د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د لکونو کسانو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې هغوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پېښور کې د نادرا د مرکزي دفتر یو چارواکي مشال لډیو ته ویلي چې هغوی له لنډ کوتل په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې په خپلو دفترونو کې د اصلاحاتو لپاره کار پیل کړی دی چې خلکو ته د شناختي کارډونو په جوړولو کې اسانۍ پیدا کړي. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د روانې نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې پرون په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې د نومبر په لومړیو شلو ورځو کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې 55 امنیتي سرتیري وژل شوي چې دا شمېره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 60 وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د دغه څېړنیز ادارې د راپور په حواله لیکلی دي چې په 13 اکتوبر میاشت کې په دغه هیواد کې ټول ټال 28 امنیتي سرتیري وژل سي ول او د تلفاتو دا شمېره د سش کال تر هرې میاشتې ډېره وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عام خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون راپور کړی دی چې دغه خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسؤلانو ترمنځ وسوې. که څنګه په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لورو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر هواري خبرې وکړي خو نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. دا تر هغه وروسته ده چې افغان سوداګرو په وار ویلي دي چې د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه تورخم او نورې سرحدي دروازې تړي چې لامل افغان سوداګرو او باغوانانو ته درانه مالي زیانونه اوړي. بلخو عام افغانان هم شکایت کوي چې پر پوله د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت له څه باندې یو کال راهیسې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کړي او د سوداګرۍ په برخه کې هم یو شمېر مقررات او محدودیتونه نافذ کړي دي. حکومت ویلي چې دا اقدامات د قاچاق د مخنیوي او امنیت ټینګولو لپاره کړي دي. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک گازپروم بانک او لسګونو نور مالی ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشرۍ په خپل وروستیو دوه میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نور هم کم کړي. گازپروم بانک چې د روسیې د انرژي د صادراتو په اسانتیا کې مهم رول لوبوي یوازنۍ پاتې لوی روسی بانک و چې د امریکا تر بندیزونو لاندې نه و. واشنگتن او برسلز د انرژي د صادراتو د احتمالي خندونو پاړه د اندیشنو په ترڅ کې پر گازپروم بانک له بندیزونو لګولو ډاډه کړې و. د امریکا د خزانه وزارت پرون په خبر کړي بانک ویلي چې دغه هیواد د گازپروم بانک تر څنګ نړیوال فعالیتونه ترسره کوونکو له 50 زیات نور روسی بانکونو له 40 زیات روسی او امنیتي شرکتونو او د روسیې پر 15 مالی چارواکو بندیزونه اعلان کړل. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. زموږ شاغ له مشال رادیو څخه اوري او د خبرونې تاسو د مشال رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم پاک صافي اوریدلای شئ. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ ټلیفون لري نو خپل موبایل ټلیفون ته له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه د مشال رادیو ځانګړي اپ په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ، کښته کولای شئ. دغه اپ موږ د لټون په ځای کې څه دا ډول لیکو: MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. او دغه خبرونی تاسو پر فیسبوک باندې هم د دې خبرونو یو بڼه لیدلای شئ او هلته خبره سوی متنونه او ورسره هلته ویډیوګان هم لیدلای شئ. او اوس راځو د خبرونی د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په کورمه کې د مسافرو پر قافله په سبي برید کې د وژل سوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږ څلوېښت رسیدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل سوي دي. د سیمې پولیسو، ځایي انتظامیا او ولسي مشرانو مشال لړوي ته ویلي چې دا برید پرون ماپښین مهال له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو موټرانو پر قافله باندې وسو. تر هغې پیښې وروسته په کورمه کې حالات نور هم کړکېچن سوي او بازارونه، تعلیمي ادارې او موبایل انټرنیټ هم بند کړل سوي دي. ځایي مشرانو دغه پیښې په اړه د یو لوړپړي تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویل دي چې یو لوړپړي پلاوی به د حالاتو د جاج اخیستو لپاره ژر کورمې ته ولیږي. په دې نور تفصیل د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د مسافرو لیکدونکو پر قافله د شوي خونړي برید په اړه د تحقیقاتو لپاره په لوړه کچا د کمیشن جوړولو غوښتنه شوې. د کامی سیملی په خوانې غړې او مقامی مشر ساجد سنتوري مشال لوډګو ته پر 28 نومبر ویلي غواړي چې نه یوازې کمیشن د پیښې ټول تفصیلاتو جایزه واخلي، بلکې دا دې هم معلومه کړي چې یاد پیښه د غفلت نتیجه ده او کنه چرته د یو منظم سازش برخه وه. توري وایي په تحقیقاتو کې د حکومت او امنیتي ادارو کردار دې وڅېړل شي او زیاتوي که څوک په دغه جرم کې ملوث وموندل شي پکار دا چې برتناکا سزا دی ورکړل شي.
کوم هغه ذمہ دار خلک دي چې ریسپانسیبلټی جوړي هغه خپل ذمہ داري نه نیي، نو دا بخیر پر کومه پر بدغه مکو چې دا موږ سره کوم ظلم زیتای روان دي. صحیح ده کته وکسي چې ګرام مخپلم یو کورمیوال خو مده سټیټ هم څه ذمہ داري شته کنه چې ال دکې رټ قائم کی او مطلب یاره چې مجرم ته مجرم نه وي، ظالم ته ظالم نه وي، او چې چوک بیگونو خلک دی هغه د پروټیکشن میګر سټیټ ذمہ داری ده.
د زیارت په ماسپخین په کوزو کورما کې د مندوری او ډټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو پر قافله وسلوال برید شوه چې بکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخ خشپک سلوختنان مړه او تر 25 زیات زخمین شوی. دا برید تر هغه شوی چې پر 12 اکتوبر د کونج الیزو پول سره نږدې د سونیانو قافله د وسلوال برید لاندې تر اتلو پس ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوی. په اوچت کې د سونیانو یو مشر حاجی کریم پر 28 نومبر د خپل ویډیو پیغام کې ویلي کڅو هم پر مسافرو برید د دوی پر سیمه شوی خدا کاری کړي او نه د بیګنا خلکو وژنې د داسې عمل چرتا په حمایت کې پاتې دي. کریم زیاتوي نه یوازې په برید کې شیا مسافر مړ دي، بلکې سلور سونیان هم لمنځلار دي چوربان دې د خپګان اظهار کوي.
زو سرا مړا يم زخمی يم ګوډيار ته ويتي بدنوم يم چو هوښتم کنه زه چو هوښتم ته یاو وښته زه یاو وښتم په شریکه رته وښته مو ته د کوم خلک دله د بیماران او د زخمیا غو بیماری وډاله بچیر تمر زخمیان کو
په کورما کې تربیت پس د سیمه حالات کڑکچن شوی. په سیمه کې نه یوازې د یو بل فرقې خلک يرغمل شوی بلکې تربریدونو لاندې هم راغلي. د برکور مې په ګوساړ کې د سلطانی چړای سره نږدې لاسدې د پیوړ تنګي په لور روان خواږه ګاړې تربرید لاندې راغلي چې پکې د مقامی مشرانو تر مخه دوه سنیان مسافر مړ شوي. په بشرو احمد زو کې بلوشو خلکو لخوا يرغمل شوی اته تنان د دوړو خو مقامی مشرانو په کوششونو را خلاص کړل شو. خو په پړه چنار کې بيدرک شوی ځنی سنیان لا هم نه دی را پیدا شوی. د دې ترڅنګ په بغن کې ترپیخې پس ګیر شوی تر شپې تو پورې شیا مسافر هم په حفاظت خپل کورونو ته رسیدلی دي. په سیمه کې بند شوی موبایل سرویس بیرته بحال شوی خو پر یو بل د تګ را تګ لارې بند دي او حکومت پر 3G او 4G انټرنیټ لګولې بندیز لا هم نه دی اوچت کړی. په پړه چنار کې درې ورځې د بیر اعلان شوی. البته تعلیمی ادارې او مقامی بازار د یو ورځ لپاره به په مکمل توګه بند وي. د پړچنار ملک عطا الله خان مشال لوډیو ته د جمعې پښپا ویلي د کورمې په حالاتو مقامی خلک لا پریشانه سر مخ مخ شوي.
کوم ځای کې د خلک گیر دي خښ شوي دي اچھا سره ته دي او یې متعلق معلومات نه کیږي تا کوم حالات کی دي مړ دي ژب دي دي نو دي د وژنې حالات نور هم پچیدا کیدای شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور پر مسافرو د شوی برید نوټس اخستی او ویل دي چې د قانون وزیر او چیف سیکرټری باندې مشتمل یو وفد به د سیمه حالاتو جایزه اخستلو لپاره کورمیتا زر تر زر ور ولګل شي. په دغه غړه د کامې سیمې غړه انجینر حمید حسین مشال لوډیو ته پر 28 نومبر ویلي په سیمه کې پر مسافرو د بریدونه مخانسته شي خو که حکومت د لارو حفاظت په لړ کې سنجیده کوششونه وکړل. حسین زیاتوي د وزیر اعلی وفد ته بدا هم وړاندې کوي چې د کنوایانو په ذریعه د خلکو بوتلو او رابطلو نور دغه سلسله دی ودرول شي.
ما پوینت اف ویو دا و چې تاسو د کنوای ما کوي چې کنوای کې تاسو خلک یو ځای یو اځ خلک چې یو ګاډي مو فایر کیږي دونی بکیږي کم از کم د چې مطلب د سي ماس لیول باندې خدای نقصان هو نه کیدو کنه خدای خو یو قسم د شو لکه خلک ورته وټړي اتړلی خلک ته غته پروواید کی سو خلص.
په سیمه کې د کنوایانو بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تکړه تک ستونزه په ازي بنیادو حل کوله خو تر تازه برید پس اوس دغه سلسله هم منقطع شوه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري. د پاکستان په خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو کې لڅ باندې دوه کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنی پیښې زیات سوي چې ولسې د مخنیوي لپاره په وار وار پر لتون جرګې لارجنونه او مظاهره کړې دي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري خو د امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابل کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدګي په نظر نه راځي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
په امنیتي چارو نظر لرونکي خبريالان او شنونکي وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشپودین سید په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي.
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروای ولیکي. او زه دا ګڼم چې یو خو زمون د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو یو کمیونیکیشن ګیپ دی، دا به ختمول غواړي. او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروایی کول غواړي، نو د هغې مطابق به آپریشن هم کول غواړي. او د اولس د چې هغه ویل کېږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق، او بیا د اولس چې کوم مشران دي هغې رائے په دې کې پکار ده. نو زه دا ګڼم چې دا کوم اهم فیصلې کېږي د آپریشن حوالے سره پکار ده چې دا په پارلیمنت کې ډسکس شي. او دغه عوامي نمائندگان چې په صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینیٹ کی ناستی چې هغه په دې بحث وکړي، او د دې هغه مزمرات یا داغه هغه وجوهات هغه مخې ته راوړي.
ځینی شینون کې بیا په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ریاستی ادارو پالیسیانی سمې نه دي، او په صوبو او مرکز کې سیاسي حکومتونه هم د دې د سمولو توان نه لري. د پېښور پوهنتون د جورنالیزم سنګي استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو په وجه د پوځي استابلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی.
یو خدا د صدی همیشه د ریاست طرف ته ګوري، فوج طرف ته ګوري، او دوی داسې ګمونه نه وي چې ته غواړي چې د دوی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه ته نقصان وي، د دوی پارٹی لیڈرشپس ته نقصان وي، د دوی کنسټیچوئنسیز ته نقصان وي، د دوی بزنسونو ته نقصان وي، د دوی کورونو ته نقصان وي، د دوی رتبو ته نقصان وي. کله هم دوی داسې سټیپ نشي وي چې ته غلی بیا ساغه آزاد وي. نو که چرې دغه سټیپس وي چې ته یې لکه د کم دی اوس پر کانی دی پکم باندې، نو بیا عمران خان نو ونسا نو شریف پر نو شریف نو ش زرداری او د کشان د ټولې پارٹیانې سکون دی دی کله هم د ریاست مخت نشي ودریدل، دی په ریاست تابعیا کوي، د په بنیاد باندې ودی تابعیا ام د کشان سیاست ملوي کی نه کم د هایبرید ریجیم دا.
په پاکستان کې د پیرو خواوشه درینیمو کلونو نه د نامنۍ پیخي مخ په زیاتېدو دی چې په ځدې خلکو مدني ټولنو پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه جرګې او ولسی پاسونونه هم کړي دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2020م په نسبت په 2013م کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم او یا فیصده زیاتوالی ریکارډ شوی و، او د 2013م په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 10% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علیشا وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي، او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی کو ډیر واضح ده چې حکومت په خپل هر یو د معاشي غړي جان مال تحفظ کوي، او هغه ته چې کوم طرف ته خطر وي او ټیک کیږي دا هغه مخنیوي وکړي. او په دې سلسله کې په اوس په وفاق کې اپیکس کمیټي بیټه کوم شو هغه کې ټولې سیاسي جماعتونه اس جبریک پاکستان پیپلز پارٹی سے آتا حکومت تیسرا اور ورسرا ورسرا صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ گان ٹور پکے شامل ہوں فیصلے شوی دی اس دا ضرورت دا دے دے چہ دا کم محکموں دا ذمہ واری دا دا کم سیکیورٹی اداروں و مشغول پولیس چہ خپل حکمت عملی دی ترتیب کی آپریشنل کمانڈرز دا کار دے چا بخپل حکومت پالیسی ور کئی پالیسی کوآرڈینیشن ودا چې دہشت گردی وا د دې په مخنیوي کې د جرایم او روکتام بکې.
بلی خواته د نومبر په 19مه نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټه غونډه ترسره شوې و چې پکې د سلورو وړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه، او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
از مجھا غلا مشال ریڈیو سخوری د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې پروند خیبر او بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د غړو د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره سوي دي. مظاهرچانو د خپلو نیول سو ملګرو د خوش کولو او په سیمه کې د امنیت باوري کولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې پښتون قومي جرګې د خیبر پښتونخوا پر حکومت د خپلو کړو ژمنو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. خوزبای حکومت وای چې خپل ډیر ژمنې پوره کړې دي او پر پوله د امنیت د باوري کولو ذمہواري د مرکزی حکومت ده. په دې نور حال د شاهین بنری پر راپور کې واوري چې په بونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ په ژغ پیلېږي.
دا احتجاجي نوستای په دا شوه نه صرف د خبري جرګې په وجه باندې چې کوم کای جون نیول شوی وي د هغه د رهایې د پر او اوازو چې
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عبد الصمد خان دی چې د نومبر په شلم ما په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په خلکو غږ کوي چې د پښتون قومي جرګې د نیول شو غړیو د خوشي کولو او سیمه کې د نامنه پر ضد د اواز اوچتور لپاره د نومبر په 28 په احتجاجونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د نومبر په 14 په خیبر کې په یو غونډه کې پریکړه کړې وه چې د نومبر په 28 بعد د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاج کوي او په صوبایي حکومت بغک کوي چې د امنیت په ځای کولو لپاره خپل کړې ژمنې پوره کړي. بیگا په دا غاړه مشالې ډیو سره په خبرو کې له خیبره د قامی اسمبلی استازي او د جرګې یو غړي اقبال خان افریدی ویل چې حکومت د جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي.
پاوې کې د دې کې یو کس گرفتار دی چې هغه سکیورټی فورسز گرفتار کړی دی او بیا په وزیراله ویل دا دادګرنه ورکړه چې د اپیکس کمیټې میټینګ کې به زیاده غوي زمواره او هغه وادي چې ما سره کوم د مال اختیار را کولو چې تاسو د خلکو سره کینی او دا مسله غن کوي. پاوې کې دا د غوي ویلی شنو کړ دا یو کس صرف امیر وسم مغه شانتي چې کوم دی کنه لکه په خپل کورونو کې ناشتي او د یو کس په والي سره د اپیکس په کمیټې کې هغه خبره کړې ده. دا ورځ موږ چې دوه مجرګوي چې وزیر اعلی ویل چې کدی نه مني وزبه د چیف منیسټر په حساب باندې خپل پیسه لی بیا کوم.
بلخوا د پښتون قومي جرګې مشران وایي چې په تیرا کې د امنیت وضع خراب شوی دا او د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په ډزو او بمباره کې تاوان عادي وګړیو تر رسیدلی دی. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړی حسین احمد وایي چې پرونې په خیبر کې د جرګې په غږ احتجاجي غونډه کړې ده او له حکومت غوښتې دي چې د خلکو ژوند وژغوري.
سیاسي کېدنو د خلاصون لپاره چې سیاسي کوم فیار شوي د هغو د ختمولو لپاره ورسره چې کوم خوړ شي ډول کې نمونه اچول شوي وو د هغو په ضد باندې د احتجاجونو یوه لړۍ سلسله کې دلته خیبر کې هم احتجاج وشو. په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د مټر راکټ ډرون حمله دغه کېږي او دغه وجه نه هم ولس کې تر اوسه پورې په 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نو موږ په احتجاج کې چې کوم په خیبر کې وشو دغه نقطه هم شامل کړه.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع خبرې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت بیا وایي چې په صوبه کې امنیت باوري کولو تجمن دی خو مرکزی حکومت ورته د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو لپاره پوره پانګې نه ورکوي. په دغه اړه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی استازي اقبال خان افریدی وایي چې په پوله د امنیت باوري کولو ذمہواري د وفاقي حکومت سره ده.
بعضي ذمہواري د وفاقي حکومت دي، بعضي ذمہواري چې کوم دي د سکیورټي فورسز دي چې هغه په بارډر باندې دورف چې دي د ملټن اری سر کې هغه محفوظ کی چې بارډر محفوظ شو نو علاقہ محفوظ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې لا ډېری شوې دي چې پاکستان د سیاسي بیقراری سره مخ دی او د نومبر په 28 د تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی احتجاجي لاریون لکبلا د امنیتی دارو او حکومت ټول توجه د احتجاجونو مخې نیولو ته ګرځېدلې ده. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا اکثریتي ګوندونو او ډلو په صوبه کې د تازه فوزي عملیاتو مخالفت کړی دی، خو امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس هدفي عملیات دوام لري.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو خوري. د خیبر د لنډ کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویل دي چې په هغه سیمه کې د بندو شناخت کارډونو د خلاصولو عمل پیل کړی دي، او خلک کولای سي چې له اړینو اسنادو سره اړوند دفتر ته ورسي او خپل ستونزه هواره کړي. د لنډ کوتل د بلدیاتي حکومتونو استاد ویل دي چې د ولسی وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی، او لډیرو هلو ځل ورسته د شناخت کارډونو جوړولو ادارې چارواکي دې ته راضي کړل چې د خلکو بند شناخت کارډونه خلاص کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمن تصدیق نامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې د ډیرو هلو ځلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناخت کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې د آواز اوچت کړه، هغه ذمہ دارو خلکو ته ورسېد او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اعلان کړل شو چې د چا شناخت کارډونه بلاک وي، هغه راشي او هغه خپل کوایف شي دي هغه پورا کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس موږ بلدیاتي نمائندگان چې دي د ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شناختی کارډونو تصدیق کوي، او هیله لرو چې دغه بلاک شناختی کارډونه به اوس د دوه شاره به کمیږي انشاء الله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمېره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي، او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګي ډېر لوی کړاو سره مخي.
د خیبر زخه خېلو یو کونسلر عطاوله پردای وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړولو په وخت یو شمېر شرطونه ورته ایښودل کیږي او پاس ستانه پکې کارډ نشي جوړولای.
بدغه لاندې کوتل نادرا کې فارم به ډیر قسم شایونه ته غوړي، خو دومره سخت حد لای ورولي چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي واښنه خاطی کارډ جوړنه کی. پن دور نادرو کې چوغره یو قانون دی لاندې کوتل په نادرا کې ورېسته ورېس قانون سختي ګونر میپ کې نرسي.
د نادرا د پیښور هډ کوارټر جنرال منیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نور ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحات لپاره کار روان کړای، او ځنې لری پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سہولت هم لیږي چې خلکو لا شناخت کارډونه جوړ کړي او د بلاک شو شناخت کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وای؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسنیمه بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافله په وسلوال برید کې د وجلسو کسانو شمیر شپږ څلوېښت رسیدلی او شاوخوا دېرش نور ژوبل سوي دي. د سیمې پولیسو ځایي انتظامی او ولسي مشرانو مشال راډیو ته وویل چې برید پرون له پېښوره پاړه چنار ته د تلونکو گاډو پر قافله سوی دی. تر اوسه دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لوړ کې د بندو شناختي کارډونو د خلاصولو عمل پیل شوی دی. د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا چارواکو پرون د یوې اعلامې له لارې خلکو ته خبر ورکړی دی چې که د چا شناختي کارډونه بند شوي دي نو هغوی دې له اړینو اسنادو سره د تحصیل ودانۍ ته ورسي او د تصدیق عمل دې بشپړ کړي. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویل دي چې په دغه هیواد کې د روانې نومبر میاشتې په لومړیو درو اونیو کې لږ تر لږه پنځه پنځوس امنیتي سرتیري وژل سوي دي چې دا شمیره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره پنشود کې شپېته وسلوال هم وژل سوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم سرحدي دروازه د سوداګریزو کاروانونو او عامو خلکو د تاګ راتګ پر وړاندې پر پرتو ستونزو خبرې سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون راپور ورکړی دی چې دغه خبرې په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمیساریو د مسولانو ترمنځ وسوي. او امریکا د روسیې پر دریم لوی بانک گازپروم بانک او لسګونو نور مالی ادارو بندیزونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن غواړي چې د ولسمشرۍ په خپل وروستیو دوه میاشت کې په اوکران کې د روسیې د جګړې د تمویل وړتیا نور هم کم کړي. د مهم خبرونو لندیز اوریدو وروسته استاد پام د ادبي او کلتوري خبرونه د مشال راډیوي مجلې پر لور راګرځوم چې هر اونۍ ساسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر تیاروي. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګرانو ریدونکو ستړي مشه دا ونه په خبرونه کې په پښین کې د کتابونو د وی میلی راپور ته وړاندې کوو. ورپسې دوه لنډې کیسې درته وړاندې کوو چې یوه یو تنکی زلمی لیکلې او بل یې د اوس مهال د معاصر پښتو ادب د یو پیژندل شوي لیکوال لیکلې شوې کیسه ده. زلمی لیکوال لقمان مومند او معاصر لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی. د خپرونې په پای کې د فلم سټار امان د مرکې یو بله برخه هم دروو بدرګه مو کړې. قسم پښتانه لیکوالان اکثره وخت ګیله کوي چې کتابونه خرڅلاو نه لري، خو د دې باوجود هم په ځینو سیمو کې وخت په وخت کتابونو میلې جوړیږي چې خلک ورته راټولېږي او د خپلې خوښې کتابونه اخلي. همداسې یوه میله په تیرو ورځو کې د بلوچستان په پښین سیمه کې هم جوړه شوې وه چې پکې د شاعرۍ، لنډو کیسو، ناولونو ترڅنګ نور قسمه کتابونه هم د نندارې او خرڅلاو لپاره ایښودل شوي وو. د مشال لړیو خبریال سمت شبنم چې میلې ته ورغلی و موږ ته یې دا رپورټ راستولی دی.
ما د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې وه. یادی میلیتا د پښتو ادب، تاریخ، کلتور، شعر او شاعری او ګڼ نثر کتابونه راوړل سوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼ ګونه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسیدونکو لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغوی د خپل ادب، تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
د نن کوم کتاب میله لګیدلې ده نو دا یو ښه پیشرفت دی، دا یو ډېر ښه ګام دی چې دا نوې کل ورسره بلدیږي. دا وار په وار د پنځه میاشت مخکې هم دا سټال لګېدلې و دلته. د دې غټه خبره او ښه خبره سمت شبنم صاحب دا ده چې دلته په شل فیصده یا په پنځوس پرسنټ رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بله خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نشته. دا کتابونه دي چې په دې پسې به څوک پر کوټه لزي. نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي دا ډېر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر عصمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب شبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غب خبره چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ضروری دي.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجمه ورکوله، هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر او شاعری سره تړلی وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دی یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارومرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي دا کتابو میلو ته چې لس کتابه پنځه کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي، یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړی.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پشینی مشالې ډو ته څه داسې وویل؟
دا میلی چې کوم دي دا موږ هر کال لګو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندې سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرری خلاص شي. په دې کې هغه کتابونه ستا چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعضی کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي.
پپشین کې د کتابونو د میلې راپور موریده. په دغو کتابونو کې د کیسو کتابونه هم لږ روسته درته د یو داسې کیسه لیکوال یو کیسه داوی په غږ کې دراورو چې د لنډو کیسو ګڼ کتابونه چاپ شوي. خو اوس د ننګرهار ګوشتې ته ورځو، هلته یو ځوان لیکوال لقمان مومند ژوند کوي. هغه موږ ته خپله یوه کیسه په خپل غږ کې را لېږلې. دا د یو نوي او ځوان لیکوال د کیسې لیکلو لومړۍ هڅه ده او موږ یې د هغه د تشویق په خاطر خبرو.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیس، خلاصې کړ د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاغذ لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وه هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادویي مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والو ته د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شورو یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سره والو ته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل وریجو سرو کړو چرګانو ډول ډول کبابونو مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډکو. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو. وروسته یې نوکران ونیول. د پچانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو. یا به په خپلو ځمکو ګرځېده. خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې. ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بې وزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر وروغت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي. تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره یتیم یم، د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود. د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې. په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو. یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنۍ وشوه. ځان ته یې وکتل. هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده. هېڅ هم نه ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ وارد. ته باید دومره نوی مغرور شوې. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم. ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې وله لیرې. د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
دا و د ننګرهار د ګوشتې یو ځوان لقمان مومن چې خپله لیکنه دراوروله. اوس درته د پیژندل شوي لیکوال عبدالوکیل سلامل شینواری یوه سیمبولیکه لنډه کیسه د هغوی په خپل غږ کې دراورو. دلته دا یادونه ضروري ګڼم چې زموږ دې لیکوال په لسګونو لنډې کیسې لیکلې دي چې په کتابي بڼه تر خلکو رسېدلې دي. د نوموړي ځینې داستانونه اردو، فارسي او انګریزي ته هم ژباړل شوي دي. دا تاسو او دا هم وکیل شینواری.
مخ او شاته آسمان تور اوریدو پوخل دی. دلمر سترګه کله کله د هغوی د منځه ځان راوباسي. ځمکه سپین پړک وی او لکه په زنځیرې چې تللي او بندیوانه وي. او یا هم د دې ځای پر وګړو د لمر رڼا بندیز وي. سترګو پر اب کې بیرته پناه اغلونیا شي. داسې باد او توپان دی ته به وایي اوس به ټوله آبادي پو پناه شي. باران نه وري، خوشحالي ګډه ده. خو عجیبه ده، هر خدای ته د باران د ورغلو لپاره لاسونه لپه نه نیسي. او د باران په غوښتنه کې ټکنی دي، ګرم نه دي. ځکه چې کله همدلته باران ورېدلی دی، د رحمت پر ځای په شر غوښتی دی. او داسې لوی سیلاب یې جاری کړی دی چې دیوی مخې لوی مخلوق او تمام آبادۍ او کروندې وړي دي. نه پوهېږم دا به مې سویم کال وي چې په یو نامعلوم سفر روان یم. په هغې ورځ چې دا سفر پیلېده، شونډه مې له نوې توره شوې وه. خو اوس مې په ګرانۍ په سر کې تور ډکې لکېږي. ټول وېښتان مې لکه واوره سپین پړک وهي. لاره اوږده ده، زه هم پلی. لیوان هم راته په کمین کې ناست دي. خو زما زړه ته لا ویرې لاره نه ده موندلې، ځکه پوهېږم چې د نیکمرغۍ په لور سفرونه تل له ستونزو او کړاوونو ډک وي. او رستون رو کارون رو پرتنو نیکمرغی کم خوان لی بیمانا دا نن نه واده تور تیاره دا وریزی چاو دیدلی او دوباران پزای با خواهی گلی ووری بلکه نغلون رو دمان دا پلوی خوڑ که دلوی سیلا و بیرون که آهون هم لکه درندو تو پنو دزی و پنو کنه بی ویره می طول وجود نیخده ته زرم می زور نرخلی دا پخو می هم شی مطلی دا تو از اولنی را چه بولی دی نا با برا می دوران دی تک ایراتا او پریکر وارو بخنی ولشم را گرزم لوری بدلوم شارا اڑوم کچھ شارا واڑوم شاتم ویر تو برابر شی پوڑان دی بلو یا دیر راشن شی تول مڑی لار می مور می پلوان گاوانڈیان خون کی ام تون کی وال ملنگان پاچان نور او نور وی واحد آدیر کی سر رٹو دی دستر کو پوڑان دی می ایو خڑا لیکو وینم نا پویگم بار دی او کزم آد حواس پور شوکی تو لیکو لار دی تا برا توائی تا غالی اندیخنی می نوری هم بسر کی رو تو کی بلا پختنی می پمخک لی والی نو در طول استرگی لکو سیس ری دی غریگی والی شوری نو پتس دی لزانه سر گرد شم خواهی ما تا با پکار بی چه والی بلی نده تا سپر مرگره نشون او یا باری واسه که وی چرا نگدی شی نموتو میونی سی او ما هم بلی نده تا لزانه سر بوزی خلق که لاغ را کتا چلوی دلی بی پخی زور ناخلی نی لاسو نخوری او نه هم پخی خواجی بدا خبرو یو هم نده بلی دلی در طول خلی خوری او دای خواهی ایوازی نای زور بی چه ما با پری بیروی جبه ده توری او توپک گزار نده چه سلای جو بل او وجنی خو تا پی پیلی گرستام تازه بی زکه خلار قبر با ما یار غر پیل بی لار می سم دلاسه تواز ما پلی دو شرمی گی او لما اکر کده بستر گلا اکستی اتوائی بی غیرتا ولی ده خپل تربور نه ده ورور غچ نه ده اخیسته ها زکه ولشم دی پختنی او گختنی تا بلا زباب نختار کرم مورتوائیم چه پلارا ده چا ده مرگ پریکره کازی کبی ده انسان ده جن ده مرگ حق ده خدای حق ده خوب پوییگم پلار می پخپل لاس ده تربور لوجنی پرتا و بل هیچ شی او په یی جواب او عمر نشم راضی کوله خو پلار پسې می جوخت مور چې په لوی صدر کې ځان هم غړلې دی هم له بل سره را ناری وهی پسې نه لاس کړي شي دې به نظر واخم تر هغه دې چې هغه خور نه وی وژلي چې په خپل مهم پسې وتښتې ده بار سره ته د پلار سره نږدې له بل قبره د کلي ملا چې له خولې زګونه بادېږي هم خوله پرانیزي ایس کل با تاسی نور خورزو نبینه در تو چی بیر تا جماعتون و مدرسو تا مخوا نکلی او مکتبون تا غوروانا چوی در ملا واس لاخلاص نبیو چی در ملا لچنگ لبل خبر زمون در گلی پیر چی اگری تسبیه پلاس بی اناری کلی پا یادی دی چی سنگ از مونگ لاری او دلاسونو در خیری و بدر تا خدای شپا گرزوان تک او پترای بسوی روغ را مت کت کت و خاندی لکه پا ما اثر تو بابا چی ملنده وی وز چی مو پیران و سایدان و تشا کرده دا سمرا ناروغی در که خوری دی دادیری لما دا دسخلی او داوی غگونه پورتشی لکه مولی چی پخپلو که سر واولی یو بلغندی او گرموی دازل تر طول و رستای طول واق چه ده خپل دستونی بور واخیست او ارم پاشهی ورلنگشوان لخپل قبر را ناری کلی نه به درته وایي چې ځوانان مو بې لارې کوي. ته بې لارۍ نه یوازې زما آرامه پاچهي ړنګوي، ټول وطن به ګوره په کنډواله واړوي. لکه پخوانۍ بدۍ چې بیا را تازه شي، څو ګیرور چې سترګې په رنګو تورې او سپینې جامې په تن وي وغوړېږي، یوه چې توره پګړۍ په سر ده ورنارې کړې. خو څنګه مو کړي وای تاسو چې ورځ تر بلې د خدای له قانونه لرې کېدی او د خدای په قانون مو دنیایي او مدني قانون غوره باله؟ منګه نو څنګه ستاسو په ضد خلک جاته نه وای رابللي؟ ته وا همداسې ویده مو پرېښي وای چې ستا واک نور غځېدلی وای، او جوماتونه مو هم راته په مکتبونو اړولي وای. ها له پاچا سره څنګ کې له بل خبره په غوسې بل مړی چې د پاچا آرامه پاچي نړولې وه، پاچا ته مخ ور واړوي وګورېږي. هیڅوک مه ګرموه، زه پړیم چې دوی مې ټول په اوله ورځ ولې په دار نه کړل. خو د پاچا لاس د اعتراض په بڼه پورته شي، د ستایلو په ځای وغاندي. ما داسې مه وایه، هغوی چې د نورو په وژلو اقتدار ته رسیږي او واک ټینګوي په خپل هم ګوره په مال له واکه پریوځي. ما څوک نه وژل و نه وژل شوم، خو تا پوهیږي، تا چې ووژل ویې وژلې. نه پوهیږم څنګه سترګې پټې کړم او په غوږونو لاس کېږدم، ته وا د ټولې ادیرې مړي راپسې دي. په وجود مې د ویرې خپسه ناسته ده، کلمه تېروم په ځان بلا آیاتونه چپوم، بېرته مخ را اړوم او په وړاندې مې لکه بله لویه ادیره چې را زرغونېږي، لکه د یو لوی خونړي سیلاب د څپو درانده غږونه مې وکونه کړې وي. اندېښنې اخیسته یم چې بیا به دا نه وایي څوره ور سیلاب څومره قسم له ځانه سره اخلي.
دا و عبدالوکیل سولامل شینواره چې خپل لنډه کیسه درته په خپل غږ کې وړاندې کوله. د خبرونې په دې برخه کې د پښتو فلمونو د نامتو ستوري امان د فلمي او ادبي ژوند یو بل برخه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه د خپل چاپ شوی کتاب په اړه خبرې کوي. مان صاحب د دې کیسه به راته لګو کې چې دا کتاب مې ایک فلاپ هیرو، لیکن په اردو ژبه و، نو د اردو ژبه لستون کې م ډیر دی، نو دا ورسېدو خلکو ته سو ایډیشن چاپ شول دی.
یره ایډیشن خو خبره راځه چلا امیر صاحب، تاسو خو ریډیو سالو په بیا مقصد دا دغه کتابینی او maybe possible che bora kitabuna mitabuna bori entirely matlab da che em jungul pakistan ke ye kitabini ya da rujhan a kitabini taraf ta khal ko aghazo ko shoko khatam da even che kam library ni am khatam di na hone ke barabar choti kara no da position da ta subo یورپ کیم کا تلی مام جی دا شوٹنگ تا تلی ہوئی انگلینڈ تا دا ہے جی والتا مکا تلو چی سوا خوامی تلو نو دا دا اخبار دے ایون نیوز پیبر گورا یک دم را زیادہ پتہ نہیں سب 30-40 صفحے بوئی او بس ساری او بناس او بس کئی یا دا اگر بہت رو ٹرین یا دا کئی نو اگیو مطلب خپل دا ویلو هغه نه پس به ورزو مې ویونیم بیا ایډیشن چاپ کیدو نو دا په دا حساب کتابو او دلته کې چې دې بالکل هغه کتابینی فون مزه نشته. نو دا یو ما ایډیشن کوم مطلب دا کتابونه دا غدي بک سیلر سره پراته دی هغه ته زما چیرې سپوزیشن ده. نو آنلاین خیر ډیر مطلب دغه دی مطلب کتابونه مطلب ده خرسی یو آغا حساب سره نه خرسی کی پوشه
صحیح امان سره
کشن بیا
زمزن ته بل سوال راځي چې پختون خو کلم چې لکه سبا مرینو نن مخام کم نه وای کنه نو تاسو داسې اعتراف څنګه کړی لکه کتاب خو ما لوست نه ده ظاهر ده لیکن نه پزم نیم خبر خو تاسو ځان ته په خپل فلاپ ولی ویل تاسو خو فلاپ نه وای تاسو په برخه خو ډیر کامیاب فلمونه دي د پښتو
هغه یاره کا بوقا ملو شه دا کتاب مطلب طریقې سره دا رولې غپ کنه
صحیح صحیح
دا دا چالو ما انټرویو غشتله دلته کې یو جنرالست هم دوست هم د عزیز ملک
او پیژنم
مشرق اخبار کے انٹرویو کو لگا چاچی انٹرویو کو ذہن میں چہرہ مطلب فلوپ ہیرو ما نئی اردو کی خو خبر نہ شکو لے کہنا ترجمہ بھی یار حیران ڈیر نامی گرامی آرٹسٹانو انٹرویو کری دا اگر نمونا ماغلو محمد علی صاحب ندیم وحید بورا نور سو اٹھرانو داسی ٹیچر ڈیر گمنام راغلی دی ہیرو میں تلی دی کنا پیچھا کم گمنام یا گیم زانتا مت چتا فلاو نے نو تا سنگ ہوئی لو مائل دس چل دیا چھے مونگ دوغلا خالی کو مونگا مسلم دے چھے حقیقت نہ بیان کو مونگا کہ اگر کرج نشتا جرت نشتا چہرہ مونگا یو شہ حقیقت یو آگا ہوئی کنا اصل کے مطلب ہے ما ٹریجڈی دا چھے فلم ان ٹائم ریلیز نہ شو او ما سر جکم ٹیکنیشن وام دا گو نو پوشے دا سے قابل نو کنا یو مونگ سر یو با فلم جوڑے دو بدر منیر خود دو بخی ای کراچائی کی دا یوسف خان شرمانو آگا پڑا دا گا خالقو ای ٹول مطلب دا ٹیکنیکل خالقو پکارو چھے دور زوینے کی رس کرے وا او خو مطلب دلتا ریسپشن ملاو شو آگا آلتا کی پہلا شو چھے دویم شو بانتے آلتا کی سنیما کوئی نور سنیما کی ریلیز والتا اورو لگو لو نو بیا روس تو دا کتاب کے ما ذکر کرے دے کہ چا لگو لو آغم بیا پتا ہو لگی لگی بلکہ خلا انکشاف ہمو کچھ دا کار مون کرے ہو ریزن مغی خوالو چا آغا سے فضول ریزن ہو کنا دار سو جوڑے دو نا پوشم تو نو آغا ٹولا کہانی خوزو نشم تیرے والے چا کم وجہ نا بتلا دا
دا پښتو فلم ستوري امان چې کیسه لا روانه ده د دې مرکې نورې برخې به درته بیا په راتلونکو غنو کې نشر کړو تر بیا د رب بچا پامن
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.